بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 2025 میلادي کال د مې له 28 او د 1446 هجري قمري کال د زیقادی یا میانې د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، دغه نیټه د نهم معصوم امام حضرت امام محمد تقی علیه السلام د شهادت کلیزه ده، نو په دې مناسبت درته تسلیت او تعزیت وایو. د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره د پاکستان د وزیر اعظم د کتنې په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. په دوام کې به افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام واورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د امام محمد تقی علیه السلام د شهادت په اړه ځانګړې وینا درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو واوسئ، راځو له یوې لنډې اندمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر نن عمان ته لاړ. شهباز شریف وایي پاکستان له ایران سره د ستراتیژیکو همکاریو په مضبوطولو ژمن دی. طالبانو ته د ماسکو په امنیتي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې شوې، او اسرائیلو د غزې د کډوالو په ښوونځي باندې برید کې 250 فلسطینیان شهیدان. خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران ولسمشر نن غرمه د عمان د باچا په رسمي بلنه د هیواد پلازمینه مسقط ته روان شوه دی. مسعود پزشکیان له سفر مخکې په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او ژورولو ټینګار وکوي. ویل د عمان د سفر موخه د ګاونډیو هیوادونو سره د غوره او پراخو اړیکو ټینګول دي، او دا اړیکې ورسته ورځې پراخیږي. پزشکان وویل ایران او عمان له 2 میلیارد ډالرو څخه زیاته سوداګري لري. د ایران ولسمشر همداشان وویل په سیمه کې د صلح او آرامۍ پیاوړتیا او په غزه کې د روانو جنایتونو په وړاندې مبارزه د دې سفر موخې دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د دې ارګان د 12 پړاو مشر پاتې شو، او پرله پسې شپږم کال به په دې چوکې باندې دنده ترسره کړي. د اسلامي شورا د مشرتابه پلاوي انتخاب د مقننه قوې په غونډه کې ترسره شو. د دغو ټاکنو لپاره د پارلمان اوسنی مشر محمد باقر قالیباف او همداشان د شهر کورد استازي احمد راستینا 2 کاندیدان وو. د انتخاباتو په پای کې ښاغلي قالیباف له ټول ټال 202 رایو څخه 219 رایو په ګټلو سره بیا هم د پارلمان مشر پاتې شو. له بلې خوا ښاغلي احمد راستینا 16 رایې ترلاسه کړې، او 19 هم سپینې یا باطله رایې وې. د پاکستان وزیر اعظم د اسلامي انقلاب له معظم رهبر او د ایران له ولسمشر سره له کتنې وروسته وویل پاکستان په اسلامي امت کې د ایران د مهم مقام لپاره د ډیر اهمیت قائل دی، او د سیمه ایز صلح او امنیت لپاره له ایران سره د ستراتیژیکو ملګرتیا او پیاوړتیا ته خپله ژمنه اعلانوي. پارس ټوډې د ایرنا په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره له خپلو ملاقاتونو وروسته په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه ولیکل، ویاړم چې له معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنئی سره مې ملاقات وکړ. هغه زیاته کړه د اسلامي امت د روانو ننګونو په حق لمه د حضرت آیت الله خامنئی نظرات وپوښتل. مونږ هم دا شاند دواړو لورو د دلچسپي وړ دواړخیزو او سیمه ایزو مسایلو په حق له د نظر تبادله وکړه. د پاکستان وزیر اعظم هم دا شان لیکلی، له دوی څخه مې په سویلي آسیا کې د وروستي کړکیچ په دوران کې د منځګړي په توګه د ایران د رول او د پاکستان په اړه د اندېښنې څرګندولو په وجه مننه وکړه. شهباز شریف ټینګار کړی چې پاکستان د اسلامي امت ترمنځ د ایران رول ته د لوړ ارزښت قائل دی او په بې صبرۍ سره د صلح پراختیا او اګملتیا د ګډو اهدافو پر مخ بیولو ته پتمه دی. د پاکستان وزیر اعظم له ولسمشر پزشکیان سره د خپلې کتنې په حق له هم ولیکل، د ایران له ولسمشر سره مې صمیمانه او ګرمه لیدنه درلوده او ورڅخه مې اسلام آباد ته د ایران د خارجه وزیر د وروستي سفر او د جنوبی آسیا د وروستیو بدلونونو په اړه د اندېښنې ښودلو په وجه مننه وکړه. د پاکستان لومړی وزیر په دوام کې د سیمه ایزې صلح، سوکالتیا او ثبات او د دواړو هیوادونو د خلکو د متقابلو ګټو لپاره له ایران سره د دوه اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. شهباز شریف زیاته کړه، موږ به په تجارت، ارتباطاتو او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دوه اړخیزو اړیکو ژورتیا ته دوام ورکړو. لبل خو د پاکستان د پوز کمانډان له جنرال باقیری سره کتلی دی. د پاکستان د پوز کمانډان مارشال عاصم منیر د وسلوالو ځواکونو په عمومي مرکز کې د میجر جنرال محمد باقیری سره کتلی او خبرې ترې وکړې. د تسنیم خبری اژانس د رپورت لمخې نن سهار د پاکستان د پوز کمانډان مارشال عاصم منیر د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال باقیری سره د وسلوالو ځواکونو په عمومي کمانډانې کې ملاقات وک. په دغه کتنه کې تورن جنرال باقیری د مارشال عاصم منیر ورسره پلاوی ته د خراغلاس پترس کې ټینګار وکړ چې د پاکستان په وړاندې د ایران اسلامي انقلاب د ستر رهبر دلچسپي او ستراتیژیک لید ژور او تلپاتې دی. هغه وویل د ایران او پاکستان دواړه هیوادونه د پولو په دواړو غاړو کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره کلک هوډ لري او د ایران او پاکستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ سرحدي کنټرول په اړه همغږي اغیزناکه او ارزښتناکه او دا همکاري باید وده ومومي. مارشال عاصم منیر هم د ایران او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د تود هرکلی او میلمه پالنې څخه د مننې او قدرونې په څرګندولو سره د ایران او پاکستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا او د تعاملاتو د کچې په لوړولو ټینګار وکړ. د پاکستان د پوز کمانډان زیاته کړه، د ایران وسلوال ځواکونه په مختلفو برخو کې ارزښتناکه تجربه لري او موږ تل هڅه کوو چې له ایران سره امنیتي او دفاعي همکاري پراخه او پیاوړې کړو. د ایران د قضایي قوې ویان په سعودي عربستان کې د ایرانی عالم دین حجت الاسلام قاسمیان نیول کېدو ته په اشاره سره وویل، تر دې دمه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دوی نیونه زموږ له نظره غیر قانوني ده او قضایي قوه دا موضوع په جدیت سره تعقیبوي. د قضایي قوې ویان اصغر جهانگیری په خبری کانفرنس کې همداشان نن سهار د شیراز د دویمې جزایي محکمې د قاضي شهادت ته په اشاره سره هم وویل، د قضایي ادارې د غژمن او میړنې قاضي نن سهار نږدې 15 بجې د خپل کار دفتر ته د روانېدو په وخت له ترهګر برید سره مخ شو او په ځای شهید شو. هغه زیاته کړه، د قاضي احسان باقیری د وجلې د غمناکه او ترخه پیښه ښودنه کوي چې د انصاف غوښتنې او له اشرارو ترهګرو او د ټولنې د امنیت د خرابونکو سره یې د بې امانه مبارزې لاره چې د مقدس جمهوري اسلامي نظام او د قضایي ارګان لخوا پیل شوې په قوت او پریکنده توپ سره دوام لري او زموږ په هوډ او اراده کې به هیڅ خلل رانولي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د روسیې د امنیت شورا اعلان وکړ چې په اول ځل به د افغانستان د واکمنې ادارې استازي د ماسکو په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی به د امنیتي چارو د جګپوړو چارواکو په نړیوال کانفرنس کې چې نن یعنی د روانې مې میاشتې له 20 نه تر 29 پورې د روسیې د ملي دفاعي مدیریت په مرکز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. دا غونډه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیتي چارواکي سره راغونډوي. د روسیې د امنیت شورا په خبر کړي بیان کې راغلي په دې غونډه کې بعد کابل د نوې رهبری استازي په اول ځل برخه واخلي. یادې شورا زیاته کړې چې د اوسنیو امنیتي ګواښونو نړیوالو سرحدي طبیعت ته په کتو سره له دغو تهدیداتو او ګواښونو سره اغیزناکه مبارزه څو اړخیزې همکارۍ ته اړتیا لري او نړیوال جوړښتونه لکه د شنګهای د همکاریو سازمان بریکس او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په دې برخه کې مهم رول لوبوي. د روسیې د امنیت شورا همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه نه غواړي د سترو قدرتونو د رقابت ډګر وګرځي او هڅه کوي چې د عادلانه او باثبات امنیتي جوړښتونو په رامنځته کولو کې فعاله ونډه واخلي. ګران اوریدونکو، په خوست ولایت کې یو بند جوړ کړی شوی او زمونږ خبریال په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی دی، نو راځئ چې وویرو.
په خوست ولایت کې به د اوبو زیرمه کولو ستر بند په جوړولو سره زرګونه جریبه شاړه ځمکه خړوب او کرکیلې ته چمتو شي. چارواکي وایي د دې بند په جوړېدو سره به زرګونو کسانو ته هم په مخامخ او نامخامخ ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د اوبو دا ستر بند د خوست ولایت صبری ولسوالۍ د زمبر سیمه کې د اوبو او برېښنا وزارت په مالي لګښت جوړېږي. د کابل سندیزي حوزې مشر مولوي محمد عارف مومند د دې بند د چارو د پرانستې پر مهال وویل دا بند به چې ټولیز لګښت یې 591 میلیونه افغانۍ کېږي او د اوبو او برېښنا وزارت له لوري ورکول کېږي د 1.5 متر په لوړوالي سره د 1 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کول وړتیا ولري. مولوي محمد عارف مومند وویل د دې بند په جوړېدو سره به زر جریبه زیاته شاړه ځمکه خړوب او کرکیلي ته چمتو شي او همدارنګه به خواوشا 2000 کسانو ته په مخامخ او نامخامخ ډول د کار کولو زمینه هم برابره شي.
تقریبا د 1591 میلیونه افغانۍ په هزینه سره به د دې چارې پای ته رسېږي چې نوموړی بند به د 2.5 متره په ارتفاع سره جوړیږي او تقریبا د 1 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي. 60000 جریبه ځمکه به اوبه کوي او له دې نه به تقریبا 2500 کورنۍ مستفید کیږي او ډېر په 300 نفرو نه علاوه 300 نفر ته په دې کې د کار زمينه په مستقیم او غیر مستقیم ډول.
د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې بند جوړېدو د چارو پیل لامل خوشاله دي، خو وایي د بند ترڅنګ د دوی ځمکو ته د اوبخور سیستم هم چمتو کړی شي.
دغه دیم چې جوړېږي دغه دیم په لومړی قدم کې خدای شي د سیمې بیچاره خلک نه هغه په دا کور کې مسؤل شي په دغه پروژه کې. په دویم قدم کې زمبر شي د سیمې ډېری هغه ځمکه لري شاړ ځمکه لري هغه بم بود شي ابي بشي او د کومې کورنۍ چې بلته شتون لري د غیبو زراعت برخه کې بلی پرمختګ وکي او کیدای شي وخت په دې سره دغه سیمه چې تقریبا لاسي وخت سره ولسوالي 2000 پر نفوس به کورنۍ نفوس بلري د کیدای شي وخت په دې سره برکم ترتیب توانی ول شي ډیر سہولتونه به با غسر دیم سره متو ترتیب ان شاء الله.
یا تر ټولو مهمه وختونه موږ د دولت نه دارلو لرو چې دغه کوم دیم چې جوړیږي کوم شاړ ځمکې د چا باد شي د دې لپاره لحتي جوړ کی او بل مهمه خبره چې تاسو ګو سره غلې هم وای زحام بلې دلې هم وي او مهمه خبره ده.
سره د اوبو برېښنا وزارت له لوري څو ورځې وړاندې هم په خوست ولایت کې د نږدې 6 میلیونه افغانۍ په لګښت شپږ اوبیزې پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارلې وي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
تهران راډیو د خبرونو دوام ته غوښه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د هندوستان د لومړي وزیر ورسته سرګندونې راپارونکې او د نړیوالو اصولو خلاف بللې دي. د تاند خبری سایټ په لیکنه شفقت علي په یو خبری ناسته کې ویلي چې د مودي ورسته سرګندونې د کرکې او تشدد راپارونکې دي او دا د ملګرو ملتونو له اصولو ښکاره سرغړونه ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودی له پاکستان سره له جګړې وروسته کله کله په خپلو خبرو کې د پاکستان ضد سختې څرګندونې کوي. هغه په وروستي ځل تور پورې کچې ترهګري د پاکستان د عاید سرچینه ده او زیاته کړه پاکستانیان دې د ترهګرۍ پر ضد راووزي که ډوډۍ نه لري هوا دې وخوري که نه زما مرمۍ خوشته. پاکستان نه یوازې دا تورونه رد کړي او د نړیوالو اصولو خلاف یې بللې دي، بلکې دا ځل یې له نړیوالې ټولنې د هغه په وړاندې د غبرګون ښودلو غوښتنه هم کړې ده. د اسرایلی پوز لخوا د غزې په شمال کې د کډوالو په خوانزي وحشیانه بمباریو کې 250 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غزې د ژغورنې چارواکو ویلي چې د پرون راهیسې د صهیونیستي رژیم د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 کسان شهیدان شوي چې پکې 33 هغه فلسطینیان هم شتون لري چې په یو خوانزي کې پناه اخیستي وه. د غزې د ملکي دفاع ادارې په وینا په دغه خوانزي کې شهید شوي کسان زیاتره ماشومان وو. لدین علاوه د غزې په نورو سیمو هم د اسرایلی پوز لخوا بریدونه شوي دي. بل لور ته په قطر کې د فلسطین مقاومتي ډلې حماس او د امریکې ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د غزې د اوربند په حقله یو مسوده هوکړه کړې. د عرب رسنیو په وینا د وړاندیز شوي تړون په ترڅ کې د لسو اسرایلي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې 16 ورځنی اوربند او په دوو مرحلو کې د فلسطینی بندیانو خوشي کول شامل دي. د تړون له مخې 15 بندیان به د اوربند په لومبې ورځ او 15 نور به د اوربند په 17 ورځ خوشي شي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکې ولسمشر ټرمپ به د اوربند تړون او د غزې له سیمې د اسرایلي پوز د وتلو ضمانت ورکړي. خو بل لور ته یو بهرني خبري اژانس ویلي چې اسرایلو د نوي اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. دا یادونه ده چې اسرایلو د مارچ په 13 د غزې د اوربند څخه سرغړونه کړې او په غزې دوباره بمباره پیل کړي دي. اخوا د صهیونیستي رژیم رسنیو په نیوکی فلسطین باندې له یمن څخه د دوو توغندیو د حمله خبر ورکړی چې ورسره په ډیرو صهیونیستي میشته خارګیو کې د خطر سایرنونه وغږیدل. د صهیونیستي رژیم پوز د معمول مطابق مدعی شو چې د دوی دافع هوا سیستم د یمن لخوا توغول شوي دوه میزایلونه د نیوکی فلسطین هوایي حریم ته لرسېدو مخکې ویشتي دي. د اسرایلو د رژیم رسنیو رپورټ ورکړی چې د یمن د توغندوی برید له امله صهیونیستي خارګي میشت له ویرې په ټنځیو ته تښتېدلی دي. البته د یمن پوز په دې حقله کومه رسمي بیانیه نه ده خپره کړې. د خبرونو پای دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت خیک.
سیاسی تبصرہ.
گرانو اوریدونکو، زمنګ سیاسي تبصره د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره د پاکستان د وزیر اعظم د ملاقات په حق له نو پام ورته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون دوشنبه د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او د هغه د ملګرو سره په کتنه کې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان د ځانګړي موقعیت په یادولو سره په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره د ایران او پاکستان په ګډو اغیزناکو فعالیتونو ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې پای ته رسیدو په اړه د خوخې او د دواړو هیوادونو د اختلافاتو د حل لپاره د هلي په سرګندولو سره په تیرو کلونو کې د فلسطین د قضیې په تړاو د پاکستان خ او قوي دریسته په اشاره سره وویل. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې کله ناکله له صهیونیستي رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو هڅونه شوې، خو پاکستان هیڅکله د دې هڅونو تر اغیز لاندې نه دی راغلی. حضرت آیت الله العظمى خامنائی په اوسنۍ نړۍ کې د اسلامي امت د ډېر ځواک لپاره د شته ظرفیتونو په یادولو سره زیاته کړه، په داسې حالاتو کې چې جګړه غوښتونکي په نړۍ کې د اختلاف او جګړې لپاره ډېرې انګېزې لري، یوازنۍ هغه څه چې کولی شي د اسلامي امت امنیت برابر کړي د اسلامي هیوادونو یووالی او د دوی ترمنځ د اړیکو ښه کول دي. هغوی د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ ړومبنۍ مسله وبلله او د غزې د خورا ناوړه حالت په یادولو سره یې وفرمایل، د غزې وضعیت دومره خراب شوی چې عادي خلک په اروپا او امریکا کې د لاریونونو په جوړولو سره په خپلو حکومتونو اعتراض کوي، خو په همدې حالاتو کې ځینې اسلامي حکومتونه له صهیونیستي رژیم سره ولاړ دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې باندې په تاکید سره چې ایران او پاکستان له یو بل سره په همکارۍ سره کولای شي د اسلامي نړۍ په چارو کې اغیزناک ووسی او د فلسطین مسأله له دې غلطې لارې وباسي وویل، موږ د اسلامي نړۍ راتلونکي ته هیله من یو او ډېرې پیښې زموږ هیله مندي تاییدوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی همدارنګ د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې تل ګرمې او ورورولي زی وبللې او د تپل شوې جګړې په اوږدو کې د ورورګلوي اړیکو د یوې بیلګې په توګه د پاکستان خ دریزونو ته په اشاره سره په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنې همکارۍ لته مې ښکته وبللې او زیاته کړه دواړه هیوادونه په ډیره برخو کې کولای شي له یو بل سره مرسته وکړي او هیله لرو چې دا سفر به په اقتصادي، سیاسي او کلتوري برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همدارنګه د ایکو سازمان د ډیرې فعالیتیا لپاره د ایران او پاکستان د همکارۍ په ضرورت هم ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې چې ولسمشر پزشکیان هم پکې موجود و، ښاغلی شهباز شریف د اسلامي انقلاب له رهبر سره له لیدو څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوي بحران د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبت رول څخه مننه وکړه او د وروستیو نښتو اړوند بدلونونو د بیان ترڅنګ د غزي موضوع ته اشاره وکړه. ویل له بده مرغه چې نړیواله ټولنه د غزي ناورین د پای ته رسولو لپاره هیڅ اغیزناک اقدام نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم همدارنګه په تهران کې د خپلو خو او رغند خبرو اترو په یادولو سره هیله وښودله چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه مو تر دې دمه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومي 19 پروګرام اوریدې شو. بیا به هم د امام جواد علیه السلام د شهادت په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي. parstoday.ir/ps هم زموږ د ویب سایټ اډرس دی.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ورستي او مهمو بدلونونو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي. عزیزانو، د دغه 19 پروګرام په پیل کې درته د دواړو هیوادونو د ځینو مهمو بدلونونو په اړه یو لنډه شان خلاصه دراوو او بیا به مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخه.
د پاکستان په پیښور کې د ملي میوزیم کې د ایران کلتوري سټال جوړیدا. د علامه محمد اقبال د زوکړې کلیزه او ولولنا کې دستورې. په پاکستان د هند ستره هوایي حمله او د پاکستان کوټلې جواب. د افغانستان او ایران د تیلو انرژي د وزیرانو لیدل کاته. او د چین، پاکستان او افغانستان ګډه ناشته او پر اقتصادي ملګرتیا او ټینګار. په تیرې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم را بولو د زینو موریدونو په اړه د تحلیلي برخه اوریدو.
دوستانو د موزیم نړیوالو ورځ سره سم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې په پېښور ملي موزیم کې د ایران کلتوري سټایل جوړ شو. دا پېښه د هنر د مینوالو او د کلتوري څیړونکو لپاره خلکلي سره مخامخ شوه چې پکې د ایران د هنري آثارو ارزښناک ټولګه په تیربیا لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول چې د ایران د تاریخ، هنر او کلتور هویت انځور یې وړاندې کړی دی. د پاکستان په پیښور کې د ایران د کلتوري مرکز مسؤول حسین چاقومی په دغه دستورو کې په خپل ویناو کې د موزیمونو پر اهمیت د کلتور او تمدن پخوانی او نسلونو څخه راتلونکو نسلونو ته د لیږد په اړه خبرې وکړې او وی ویل موزیمونه نه یوازې د هنري ښکلا استازیتوب کوي بلکې د تمدنونو او د کلتورونو ترمنځ د اړیکو د سمبولونو په توګه د کلتوري میراث په ساتنې کې هم اساسي رول لوبوي. دا پروګرام چې د کلتور هنر مینوالو پښتون سره ترسره شو د پېښور په یو مهم کلتوري مرکز کې د ایراني هنر د بیلابیلو اړخونو د پیژندنې فرصت برابر کړ. دا کلتوري پروګرام چې درې ورځې دوام وکړ یوازې ایران ته د سټایل د جوړولو بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د پېښور ملي موزیم چې د پاکستان یو مهم کلتوري او تاریخي مرکز شمیرل کېږي د کندهار تمدن او بودیزم د ارزښناکو آثارو په درلودلو سره د سیمې د تاریخ او کلتور په معرفي کولو کې مهم رول لوبوي.
د پاکستان ستر ملي شاعر او فیلسوف علامه محمد اقبال د درناوي دریم ملي کانفرنس چې د اوسمهاله اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د حل لارو چارو په اړه د دغه لوی متفکر د فلسفیانه لورې پر اساس جوړ شوی و د علمی شخصیتونو د پوهنتون استادانو داخلي او بهرنیو کارپوهانو او یو شمېر ډیپلوماټانو پښتون سره د اسلام آباد ماډرن ژبو په ملي پوهنتون یا د نېشنل یونیورسټي آف ماډرن لینګویجز کې ترسره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم د دغو مراسمو د خاص میلمه په توګه د علامه اقبال د اسلامي نړۍ په کلتوري خبرو اترو کې په لوړ مقام ټینګار وکړ. د کانفرنس په علمي برخو کې دوه تخصصي ناستې وشوې چې پکې د اقبال پیژندونکو د اقبال د تعلیمي فلسفې، افراطیت سره د مقابلې او د سولیز ګډ ژوند د پیاوړتیا په اړه د علامه محمد اقبال د فکر له نظره بحثونه وکړل او پر دې ټینګار وکړ چې ځوانان باید د علامه اقبال له افکارو سره بلد شي.
د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر محمد رضا حیات وویل پر پاکستان د هندوستان او روسیې برید د اسرایلي وسایلو په کارولو سره ترسره شوی او دا تیرې رژیم د هند بار اعظم په وروستیو کړکیچونو کې تر پردې تر شا اصلي عامل دی. د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند په اړه ادعا وکړه چې دا اوربند د پاکستاني ځواکونو د میداني برلاسي او د هند د تسلیمېدو په نتیجه کې شوی. د سهونستي رژیم د جاسوسي ادارې موساد له لوري د هندوستان د توغندوي بریدونو ملاتړ د دې لامل شوی چې د پاکستان ډیری کارپوهان په تیره بیا د دغه هیواد نامتو ژورنالیست او شناندی حامد میر د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړي چې دغه جګړې ثابته کړه چې اسرائیل د پاکستان اصلي دښمن دی. دا شنونکي ټینګار کوي چې د اسرائیلي تیرېګر رژیم رول په وروستیو کړکیچونو کې باید له پامه ونه غورځول شي او اسلام آباد باید خپله سیمهیزه تګلاره په ډیر احتیاط سره منظمه کړي.
د پاکستان د ارتباطاتو او ټیلی کمیونیکیشن د چارو وزیر عبدالعلیم خان د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان کې د خبرو اترو د ټولګې په پایزي ناستې کې وویل اسلام آباد غواړي د جنوبی او مرکزی آسیا هیوادونو په نخلبولو کې اساسي رول ولوبوي. د پاکستان د ارتباطاتو او مواصلاتو وزیر د گوادر بندر په سمندري ترانسپورټي برخه کې د فعالیتونو د پیل یادونه وکړه او د غراز ویل پاکستان غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اوبو د لاسرسي اسانتیا برابر کړي. عبدالعلیم خان د مزار شریف کوهاټ او د اورګاډي پټلې پروژې ته هم اشاره وکړه او د دغه پروژې د پلي کولو لګښت یې کابو شپږ سوه درې دېرش میلیون ډالر اعلان کړ. او دغه راز یې وویل، اسلام آباد هڅه کوي کراچۍ، کوئټه او گوادر ښارونه د سړکونو د چنل له لارې له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په خوستار سیمې کې د ښوونځي د بس د چاودنې په پیښه کې چې د پاکستان پولیسو ترهګریزه پیښه بللې، لږ تر لږه شپږ زده کوونکي وژل شوي او اته دېرش نور ټپیان شوي دي. تر وروستیو پورې هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو مخکې له دې چې په داسې پیښو کې د پاکستان چارواکو بیلتون غواړي، ترهګرې او اورپکې ډلې د داسې بریدونو عاملې بللې دي. دا په داسې حال کې دي چې ځینو خبرو سرچینو د خوستدار په دغې پیښې کې چې په بس کې زده کوونکي او د هغوی استادان روان وو، کابو پنځه دېرش کسان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټاپیان شوي ښودلې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار وویل د مرکزي آسیا هیوادونه به ډیر ژر د پاکستان او افغانستان د خاورې له لارې اوبو ته لاسرسي ومومي. دا لاسرسي له چین سره د ګډو ترانزیتي او اقتصادي پروژو یوه برخه ده. اسحاق ډار ټینګار وکړ چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ درې اړخیزه ریلي پروژه به ډیر ژر نهایي شي. همدارنګه د چین د کمربند او سړک اقتصادي پروژې د پراختیا او د پېښور کابل لویې لارې د جوړولو په اړه خبرې اترې هم پیلېږي. د کمربند او سړک سی پیک کوریډور اقتصادي پروژه چې چین یې مشري کوي، کلونه کېږي چې د ختیځې او لویدیځې آسیا، اروپا او افریقا د نښلولو په موخه یې پرمختګ کړی. پاکستان د دغه پروژې یوه اصلي لاره ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر محسن پاک نژاد د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون له وزیر هدایت الله بدری سره په کتنه کې د تیلو او ګیسو په برخه کې پر پراخو ملګرتیاو او د دغه صنعت د پراختیا پر زمینو ټینګار وکړ او د پرمختیا امکانات پکې وڅېړل شو. د ایران د تیلو وزیر په دغه کتنه کې روښانه کړي دا دواړو هیوادونو اړیکې پر ورورګلوي او ګډو ګټو ولاړې دي او د ایران د اسلامي جمهوریت اګلاره د اقتصادي اړیکو په تیرا بیا د تیلو او ګیسو په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره پراختیا او ژورول دي. پاک نژاد د ایران د حکومتي او خصوصي شرکتونو پر سترو وړتیاو د تیلو او ګیسو د میدانونو د اکتشاف، پراختیا او تولید په برخه کې اشاره وکړه او وی ویل ایران اوس د افغانستان د اړتیاو په پام کې په نیولو سره د تیلو، ګیسو، تصفیه او پیټروکیمیکل په برخو کې د هر اړخیزو ملګرتیاو لپاره تیار دی. خو د دواړو هیوادونو اړیکې په دې برخه کې اوس د موجوده وړتیاو په کچه نه دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون وزیر هم په دغې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر تاریخي او کلتوري ګډو اړیکو ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل، جغرافیایي موقعیت او اوږد ګډ سرحد ایران او افغانستان ته دا وړتیاوې ورکوي چې د سیمې په نښلولو او له نورو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې مهم رول ولوبوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون له وزیر هدایت الله بدری سره په کتنه کې ویل، ایران چمتو دی چې د قانونو د اکتشاف، استخراج او پروسس په برخه کې خپل تجربه او تخنیکی پوهه د افغانستان پراختیا کې ورکړي. اتابک په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو په قانونو او مدني محصولاتو کې ملګرتیا به د ایران او افغانستان د عوایدو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راولي. د ایران د صنعت وزیر د دواړو هیوادونو بډایو قانونه د پراختیا او ارزښت د جوړولو لپاره یو ښه موقعیت وبالا وویل، موږ چمتو یو چې د ګډو صنعتي پارکونو او کارخانو په جوړولو او د دوه اړخیزو پانګونې سره د ملي شتمنیو څخه د پرمختیا او پراختیا په ګټه له افغانستان سره اقتصادي ملګرتیا وکړو. اتابک د دوه اړخیزو تړونونو د عملي کولو پر اهمیت هم ټینګار وکړ او د اکتشاف، استخراج، معدني صنایعو او پروسس لپاره د کمیټو د جوړولو خبر ورکړ.
د د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمیان د ترهګرۍ پر ضد ملګرتیا او د پیاوړتیا او د سیمې د سولې او ثبات لپاره د ګډو اقداماتو په موخې سره ګډه ناسته په بیجینګ کې ترسره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د چین، پاکستان او افغانستان د پنځمې درې اړخیزې ناستې کوربه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو، چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار او د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کې ګډون کړی و. همدارنګه دغه پروګرام په څنډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ترمنځ دوه اړخیزه ناسته هم ترسره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی په دغه ناسته کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ګډو ملګرتیاو د سیمې د امنیت لوړولو او د اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره د یو مهم بنسټ په توګه ټینګار وشو او د ډیپلوماټیکو اړیکو د زیاتولو، د اړیکو د پیاوړتیا او د سوداګرۍ بیخ بنایي او پراختیا د ودې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو په اړه پاس وشو. وانګي اسحاق ډار او متقی هوکړه وکړه چې د کمربند او سړک پروژې یا بی آر آی کې ملګرتیا ژور کړي او د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک افغانستان ته هم وغځوي. همدارنګه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سیمې د ثبات او پرمختیا د پیاوړتیا لپاره پر خپلې ګډې ژمنتیا ټینګار وکړ.
او د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر په یوې بیانیه کې د بریک ترو گفتگو ناستې تر عنوان لاندې سره چې د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونو د استازو پښتون سره په ازبکستان کې ترسره شوه د سیمې د ملګرتیاو پر اهمیت ټینګار وکړ او خبرې اترې او اعتماد جوړونې د دوامداره پراختیا بنسټ وباله. دا تورموز یا بریک ترو خبرو اترو تر نامې لاندې ناسته چې د مې د میاشتې له 19 نیټې څخه په ازبکستان کې پیل شوه او تر 2015 د ترموز یا بریکترو خبرواترو په نامې سره ناسته چې د مې د میاشتې له 19 نیټې څخه په ازبکستان کې پیل شوه او تر 2015 کال د مې تر 22 نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیانیه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي ملګرتیاو د پراخولو غوښتنه وکړه. په دغه بیانیه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ملګرتیاو پر پراختیا په تیره بیا د بیخبنایي پروژو لکه د افغان ترانس ریلی پټلۍ او د سرخان دریا څخه پل خمری ته د 1500 کیلووات برېښنا د لیږد پروژې ته هم اشاره شوې ده. د بریک ترو گفتگو ناسته د ازبکستان د حکومت په نوښت او د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونو د چارواکو، نړیوالو ارګانونو او اقتصادي بنسټونو د استازو پښتون سره ترسره شوه. دغې ناستې موخه د سیمې د نښلولو پیاوړتیا، د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا او د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره د ګډو لارو چارو موندنه وه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د افغانستان او پاکستان د وروستیو بدلونونو په اړه د اونیز پروګرام وخت هم دومره وو. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دا حضرت امام جواد شهادت.
ګلونو اوریدونکو، په خپل درانه حضور کې زموږ د مینې او اخلاص سلامونه ومنئ. عزیزانو، د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسی او د امامت د لړۍ نه هم ځلان د ستوري حضرت امام محمد تقی علیه السلام د 240 هجری قمری کال د ذوالقعده د میاشتې په وروستۍ ورځ شهید کړای شو. هغه بزرګوار د ډیرې شندنې او سخاوت په وجه په جواد مشهور شو چې د بخښونکي په معنا دی. د خبرونې په دې برخه کې د هغه بزرګوار د ژوند او شهادت په اکله یو وینا تاسو ته وړاندې کوو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. یادونه کوو چې دغه پروګرام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
حضرت امام جواد علیه السلام د 1590 قمری کال د روژې په مبارک میاشت کې نړۍ ته سترګې اړولې نکړي، او د خپل پلار بزرګوار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو امامت او رهبری په غاړه واخیسته. حضرت امام جواد علیه السلام د امامت او ژوند پړاو د اسلامي تمدن او د اعتقادي او فلسفي لټوګو د دودیدو او غوړیدو او اسلامي نړۍ ته د روم او یونان د لویدیځي مکتبونو د وروتلو زمانه وه. په دغه پړاو کې حضرت امام جواد علیه السلام د معنوي مقام او علمي عظمت ته په پام سره عالمانو او پوهانو له هر پلوه د هغه بزرګوار له علم او پوهې څخه د استفادې لپاره مدینې ته مخه کړې وه. د بیلابیلو مذهبونو له پوهانو سره د بحث او مناظرو د غونډو ترسره کېده، د خلکو په تیره بیا د پوهانو د ښوونې او روزنې، او همداراز د وخت حاکمانو د ولسي ضد او انساني ضد سیاستونو د اشوا کېده، د غونډو جوړېده، د امام بزرګوار په سیاسي، کلتوري او علمي فعالیتونو کې شامل و.
امام د قرآن او اسلامي کلتور په نظر او لید کې ډېر لوړ مقام لري. امام د خدای خلیفه او یو کامل معصوم انسان دی چې په خپل د کمال لار وهلې او د لارښود، مدیر او مدبر په توګه نه یوازې د انسان بلکې د هستۍ په خدمت کې دی چې هر څوک خپل وړ او غوره مقام ته ورسوي. امام انسانان د کمال لور ته بیایي او د هغه روزنه او تربیت په غاړه اخلي. له دې امله آسمانونه او مځکې او هر څه چې پکې دي د امام تر روزنې لاندې د خدای لور ته حرکت کوي او روزل کیږي. په بل ژبه، په انساني نظام کې د امام رول د خلکو د هدایت او بیان په برخه کې د پیغمبرانو د رول په شان دی، او هغوی دي چې وحیانی تعلیمات خلکو ته بیانوي او روښانوي. د پیغمبر اهل بیت پر ټولنیز او سیاسي برخه کې د یو کامل انسان په توګه د ټولنې سیاسي او ټولنیز مشري په غاړه لري، او د سولې یا قیام په آل کې خلک د کامل او عدالت محور ټولنې ته هدایت کوي. په حقیقت کې امام هغه څوک دی چې د دین او دنیا په چارو کې عمومي مشري په غاړه لري. حضرت امام جواد علیه السلام هم له دغو امامانو څخه دی. دوی د خپل نور مشرانو او نیکونو په شان په ټولو زمینو کې کمال درلود، خو د شندنی او بخښنی ځانګړتیا تر نورو لوړه وه. د دوی له دره به هیڅ بې وزله نه هیلی نه ستنېده. له همدې امله په جواد مشهور شو.
د حضرت امام جواد علیه السلام یو ځلانده ځانګړتیا له ډیره علمه حتی په ورکوالو کې د هغوی برخورتیا ده. د قرآن مورخ او مفسر طبري په دې اړه لیکي، کله چې د امام عمر شپږ کاله او څو میاشتې وې، پلار یې شهید سو، او اهل تشیع په حیرانتیا او لالهاندۍ کې پاتې سول. په خلکو کې د نظر اختلاف پیدا سو، ځکه چې د حضرت امام جواد علیه السلام عمر ډیر کم ګڼل او د دوی له علمي مقامه بې خبره وو. له همدې عمله شیعیانو غونډې جوړې کړې او له حضرت امام جواد علیه السلام سره ځینې کتنې وکړې، او د هغوی د آزموینې او د ډاډ حاصلولو لپاره چې ګڼې هغه امام د امامت علم لري، ځینې پوښتنې له هغوی څخه وکړې، او کله چې عالمانه او روښانوونکي ځوابونه واورېدل، ټولو آرام او پزړه ډاډمن سول. د حضرت امام جواد علیه السلام علمی مناظرات ډیر زړه راښکونکي او اوریدونکي وو. دوی لکم عمر سربیره د مختلفو مذهبونو له عالمانو او فرقو سره مفصلې او اوږدې خبرې درلودې. په دغو مناظرو کې د حضرت امام جواد علیه السلام د علم پراختیا ښه ښکاره کېدله. حضرت امام په دغه هرې یوې غونډې کې مختلفې علمي، فکری او فقهي مسئلې حلولې، تر دې چې حتی مخالفانو به هم د هغه حضرت په فضیلت او علمي مقام اعتراف کاوه. ابن حجر هیثمی لیکلی، مامون هغه حضرت خپل زوم جوړ کړ ځکه چې له کم عمری سربیره د علم، پوهې او حلم له نظره تر نورو عالمانو لوړ و.
امام جواد علیه السلام د علوم او اسلامي فرهنګ په پراختیا او د شاګردانو په روزنه کې ډېر اغیزمن خدمتونه او هڅې وکړې. دوی په مدینه منوره کې د قرآن د تدریس او تفسیر درسونه کې خودل او د مدینه منوره له خلکو یا هغو کسانو سره په کتنه کې چې په نورو اسلامي سیمو کې ژوند کاوه، هغوی د اسلامي معارفو له خوټېدونکو چینو خړوبول. شیخ توسی د امام د حدیث راویان یو سل دیارلس تنه ګڼلی دی. امام جواد علیه السلام په خپل زمانه کې د ځینو صحیحو فکري او سیاسي حرکتونو چولیز و او په دې اړه حتی له ډیرو لیرو سیمو څخه هغه حضرت ته ځینې مالونه او مرستې رسېدلي. دوی هم له دغو مرستو په ټولنیزو او سیاسي چارو کې کار اخیسته. دغه اړیکې په ډیرو سختو شرایطو کې ټینګېدلې، نو ځکه به کله کله امام او لارویان یې مجبور وو د هغه حضرت لیکونه په کوډ ورډ کې ولیکي. امام په خپله په یو پیغام کې د علم او پوهې اهمیت بیان کړی او فرمایي، علم حاصل کړئ ځکه چې هغه په ټولو لازم دی او د علم خبره او څېړنه دی ډیر ښه او خوشیدونکې خبره ده. دینی ورونه له یو بل سره پیوندوي او د لوړ شخصیت ځوان مردۍ نخه د مجلسونو لپاره مناسبه تحفه، په سفر کې ملګری او دوست او په غربت او تنهایی کې مل او مونس دی. د خلکو خدمت او د هغوی د اړتیاو لیرې کول د معصوم امامانو علیهم السلام له ورځنیو کارونو څخه و. امام جواد علیه السلام په دې ډګر کې مخکې او مخکش و. هغه لوی امام فرمایي، انسان د دریو غوره ځانګړتیاو په درلودلو سره د خدای رضا ته رسیږي: ډیر استغفار کول، له خلکو سره نرمي او خوش اخلاقي، او د زیاتې صدقې ورکول. د امام جواد علیه السلام له نظره د خلکو خدمت کول په انسان د خدای رحمت دی او په دې برخه کې کوتاهي او سستی د خدای نعمتونه ختموي.
حضرت امام جواد علیه السلام د خپل یو ناروغ صحابي پښتنې ته ورغلی و. هغه سړي ژړل او د مرګ په هکله یې بې صبري کوله. حضرت امام هغه ته وفرمایل، ای د خدای بنده، آیا له مرګ ویریږې؟ دا ځکه چې نه یې خبر د مرګ حقیقت څه دی. آیا که ستا بدن ککړ سي او ستا د خفګان سبب وګرځي او ستا په بدن کې زخمونه او دانې راوخیږي او په دې پوهیږي چې په غسل کولو او په حمام کې په لامبو سره دغه زخمونه ختمیږي، نو زړه به دې نه وغواړي چې حمام ته لاړ سي او بدن دې ووینځي او له دغه زخمونه او ککړتیاو څخه ځان پاک کړي؟ او کنه زړه دې دا غواړي چې حمام ته لاړ سي خو همدغه ککړتیاوي او زخمونه ستا په بدن باندې پاتې سي؟ ناروغ سړي د حضرت امام جواد علیه السلام په ځواب کې وویل، ضرور مې زړه غواړي چې حمام ته ولاړ سم او بدن ووینځم. حضرت امام جواد علیه السلام وفرمایل، د مؤمن لپاره مرګ هم هغه حمام دی او هغه له ګناهونو او ککړتیاو آخري پاکېدل دی. نو کله چې د مرګ لور ته ورغلی او له دغه مرحلې تیر سوې، په حقیقت کې دومره غمونو او رنځونو اخلاص سوې او د خوشحالۍ او خوشۍ په لور روان سوی. ناروغ سړي د دې خبرو په اورېدلو سره قرار سو او زړه یې ډاډمن سو او عافیت او تندوالی پیدا کړه. په یو ډېر ښه قرار سره اندېښنې له زړه څخه ووتلې.
هو، کله چې انسان له فکری او روحي رواني نظره او د ایمان او نیک عمل په ملاتړ سره ځان د آخرت د سفر لپاره تیار کړي، نو د مرګ په وخت نه ویریږي او پوهیږي چې په حقیقت کې په دغه سفر سره به له کړاوونو د ژغورنې او آزادۍ او شادۍ او په لور منتقل کړی شي. بزرګوار له علم او پوهې څخه د استفادې لپاره مدینې ته مخه کول. د بیلابیلو مذهبونو له پوهانو سره د باس او مناظرو د غونډې د ترسره کېده د خلکو په تیره بیا د پوهانو د ښوونې او روزنې او همداراز د وخت د واکمانو د ولسي ضد او انساني ضد سیاستونو د اشوا کېده د غونډو جوړېده د امام بزرګوار په سیاسي، کلتوري او علمي فعالیتونو کې شامل وو. د حضرت امام جواد علیه السلام دغه شان فعالیتونه خلک پوهول او د باسي لړۍ ظالمانه حکومت یې له خطرې سره مخامخ کاوه. همدې عمله د وخت واکمن معتصم امام جواد په داسې حال کې چې له 15 کلونو زیات عمر یې نه درلود شهید کړ. د هغه بزرګوار وار مخکې شهادت د دې ټکي ښودنه کوي چې د ظلم او ستم او کړام او کړاو حکومتونو دغه بزرګوار د رون اندیو او اسلامي ارزښتونو او کلتور په ساتنه کې د هغه له فعالیتونو خطره محسوس کوله.
قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا درته د حضرت امام جواد علیه السلام د شهادت په مناسبت تسلیت وړاندې کو، او د خپرونې په دغه برخه کې د هغه حضرت په درې ویناو سره خپل پروګرام پای ته رسو. هغه حضرت فرمایي درې څیزونه د متعال خدای رضا ته د رسیدو سبب ګرځي: لومړی، له ګناهونو او خطاګانو زیات استغفار او د پښیمانۍ څرګندول. دوهم، تواضع او عاجزي کول. دریم، د ډیری صدقې ورکول او د نیکو کارونو ترسره کول.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.